د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هرکلی و په دې خبري سات کې بلا بیل ریپورتونه ترلرو په پېښور کې چادونه شوې ده داغه تازه معلومات درته درکو نور ګڼ ریپورتونه هم د دې غړې برخه دي خوول با نساج من درته خبرونه
السلام علیکم اول د خبرینو سلټکی په پیښور کې نن د اف سی په قافله برید شوې چې پکې درې تنه وژل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په دوره سي او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي تهران به د ترهګرو پر ضد په منځني ختیځ کې د خلکو د خوندي کول لپاره مرستې وکړي او واستہ خبرونه تفصیل په پیښور کې نن د اف سی په یوې قافله بریز شوې چې پکې درې تنه وژل شوې او ګڼ زخمیان دي پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار د ریلوې سټېشن او پریس کلب مخې ته شوې ده چې پکې درې تنه وژل شوې دي د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په دوره سي د پاکستان د سرکاري ميډيا تر مخه نوموړي باندې نیويارک ته رواني کیږي د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې وینا کوي لدې سربېره به وزیر اعظم نواز شریف د امنیت ټینګولو په لړ کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم ګډون وکړي چې پکې به د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او نور نړیوال مشران شامل وي بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرکاري محکمو کې له برتیانو څخه د بندیز لری کولو پریکړه کړې ده د تو وزیر پرویز رشید تیر ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا پریکړه پروند وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې نو موري زیاته کړه چې وزیر اعظم د دې برتیانو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د رښت وسلوال وژل دي پاکستانی پوز پرون ویلي د هوایی بمباري په شمالي وزیرستان کې د غلام خان سیمه ته نستې شوه د پاکستان حکومت په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل پوز وای په دې عملیاتو کې سر وسلوال وژل او سل سرتیری هم للا صبر کړی خو وسلوال په دې اړه سندي ویلي حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر په حیث په خپل اخیری تقریر کې نن کابل کې ویل چې ډېر کوشش یې وکړ چې په سیمه کې سوله راشي خو پاکستان ترې د ډیورنډ کرښې رسمیت غوښت نو ځکه سوله رانغله ولسمشر کرزی ویل چې د راتلونکي ګل په ورځ به اشرف غنی د نوي ولسمشر په حیث سوګند پورته کړي او هغه ته داسې افغانستان پرېږدي چې د پخوا په نسبت یې ډېره ترقي کړې او لا نورې ښې ورځې یې په مخ کې دي حامد کرزی ویل چې امریکا او پاکستان افغانستان کې خپل هدفونه لري ځکه خو سوله ناراضي
جنگ د پردو د منافعو دی چې په هغه کې افغانان په دواړو خواو کې قرباني کیږي شل ځلې پاکستان ته ولاړ د سولې هڅه مو ډېره وکړه خو نه کېده پاکستان د افغانستان څخه دوه شی غوښت یو یې د ډیورنډ د خط رسمیت غوښت چې موږ افغانان ورته حاضر نه وو دوهم د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوښت چې هغه ته موږ ابدا حاضر نه وو
پاکستان په تیرو وختونو کې ورته تورونه رد کړې دي بلخو د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد سی وایي چې د ملي یووالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي په کابل کې د انتخاباتو د رستیو نتایج اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې منتخب ولسمشر اشرف غنی وویل چې باید په افغانستان کې په جمهوری توګه د واک د لومړنۍ انتقال ولمانځل شي د انتخاباتو د رستیو نتایج تر اعلان مخکې اشرف غنی احمد سی خپل سیال عبدالله سره د ملي والد حکومت په جوړولو یو هوکړه وکړه چې لمخې به اشرف غنی احمد سی ولسمشر او عبدالله په خپل یاد د ټیم کوم بل غړي به د اجرایی رئیس یا چیف اگزیکټیو دندا سمبالوي افغان چارواکي وايي په دې رستیو کې امریکایي پوځیانو له بګرام جیل څخه سوارلس هغه پاکستانی قیدیان خوشي کړي دي چې ترهګرۍ په تور نیول شوي وو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرندې یو غونډې پر مهال وویل چې دې کسانو خوشي کول افغانستان ته زیان اړوونکي دي دغه سي د بګرام د قیدیانو د مقدمو د سیډونو د کمیټې غړي عبدالشکور دا د رسپرین مشال لیډیو ته وویل چې امریکایي پوځیانو د پاکستانی قیدیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د عدلي سره مشوره نه ده کړې تر اوسه پورې نټو پوزیانو په دې اړه سندې ویلې خبرینه د مشال ریډیو نوره د امریکا د دفاع وزارت وایي چې امریکا او د اتحادي هیوادونو ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې په مبینه هدفونو هوایی بریدونه پیل کړي دي. پینټاګون وایي عملیات دوام لري او پکې مختلفې جنگي الوتکې او توغندي شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي دي په شام کې دننه د بریدونو پریکړه د امریکا پوځ پرون سهار وختي کړې. د مشک وایي واشنگټن د دې بریدونو نه وړاندې د ملګرو ملتونو لپاره د شام استازي خبر کړی و. د بریدونه د هغه پوځي عملیاتو برخه ده چې ولسمشر باراک اوباما یې دوه اونۍ وړاندې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد کولو اعلان کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي تهران به د ترهګرو پر ضد په منځني ختیځ کې د خلکو د خوندي کولو لپاره مرستې وکړي. پرون امریکا ته د روانېدو نه وړاندې نوموړي ویل چې حکومت او امنیتي ځواکونه به په هر ځای کې د دغو خلکو سره مرستې وکړي. حسن روحانی دا ونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اتوار پر ورځ په نیویارک کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې لخوا د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. رپورټونه وایي د ایران په شیراز ښار کې پولیسو یو لس کسانو وروستو لاغې نیولې چې ویل کېږي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی په اړه یې د سپکاوي پیغامونه استولې دي. د هفتې صبح په نوم یو ایرانی ورځپاڼې پرون د ایران د اسلامي انقلاب ګارډز د یو چارواکي اسماعیل محبپور له خولې لیکلي دا کسان یې وروستو لاغې ونیول چې په موبایل ټلیفونونو کې واټسایپ، وایبر، لاین او ټینګو سرل شول. وروسته خبر ده چې روس او جنوبي افریقا د 100 ملیون ډالر په ارزښت د اټومي انرژي د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی دی. له دې تړون سره به په جنوبي افریقا کې په روسي ټکنالوژۍ د اټومي ریئکټرونو جوړولو ته لاره هواره شي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له انیسا اجمل څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې زموږ د سر رپورټونه ده. پېښور کې یو چاودنه شوې ده. تازه حال درته درکوو. د قبایلي سیمو د پاره په 2011 کال کې د فاټا ټریبیونل په نامه عدالتي نظام جوړ شو، خو آیا دا کار کوي؟
د دې ټریبیونل مطلب دا و چې مونږ د قبایلو د پاره د سپریم کورټ غونډې کې یو عدالت جوړو. خلکو ډېره خوشحالي وکړه، مونږ هم ډېر زیات خوشحاله وو. خو تاسو یقین وکړئ چې تر ننه پورې په دغه ریفانز باندې 1% عمل درآمد نه دی شوی.
د حکومت پر ضد عمران خان د اسلام آباد ترڅنګ په کراچۍ کې هم تیر ورځ مظاهره او جلسه کړې ده. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي
خلک وایي چې دوی چې اوس یو شپېته یم او بیا به څوک شپېته به یم او بیا به وزیر ته ځمکه لپاره بوډا شوی یم. دوی به وخت نه لري بیړه کړې بوي. خدا ده چې بل طرف ته دلته ملک دی، آئین دی، اداري هغې نه خو بار نه شي وتی د کلي وزه د نرخ.
د افغانستان نوې منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی وایي د حکومت لومړی ترجیح یې سوله راوستل.
سوله ایمو غوښتنه ده او سوله به راځي ان شاء الله تعالی. زه او ډاکټر صاحب عبدالله متعهد یو چې هغه وعده می چې ولس سره کړی دی پر ځای.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته، موږ سره پاتې شئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر شوئ په پېښور کې یو چاودنه شوې. زموږ همکار غلام غوث موږ سره د ټلیفون په کرخه دی، هغه نه به تازه معلومات اخلو. غلام غوث ستړی مشي او اوریدونکو ته تاسو سره چار څه تازه معلومات یې غوړ سره شریک.
جی بالکل بشیر، واخر دغه چاودنه چې کومه په پېښور کې د پېښور ریلوی سټېشن او پېښور پریس کلب خواتي په دغه سړک باندې شوې ده. په دې کې پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر خالد قافله چې کوم دغه په نښه کړې شوې ده، او دغه دغه سره نور دغه د فرنټیر کور چې کوم دغه ګاډي وو هغه هم په دې کې دغه شوې دي په نښه شوې دي. ټول چې کوم دي نو د هغې درې ګاډي چې کوم دي دغه شوې دي ډیمیج شوې دي، هغې ته زیان رسیدلی دی. خو بریګیډیر خالد چې کوم دی نو هغه په دې برج کې چې کوم دی نو بچ وتلی دی، او نور لکه چې کوم دغه دی د چارواکو سره مونږ خبرې اترې وکړې. د صدر یا د کیمپ یا چې کوم دغه دی ایس پی دی محمد جاوید هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې په دې کې تر دې دمه چې کوم دغه دی معلومات دي نو څلور کسان په دې کې راغلي وجل شوي دي چې په هغې کې یو اف سی یا د فرنټیر کور اهلکار هم دغه دی شامل دی، او یوه زنانه پکې هم شامل ده. د چاودنې د نویت په اړه چې کوم دغه ډي اس پي صاحب محمد جاوید دغه مشال ویډیو ته دا ویل چې دا په یو غاړه چې کوم د باریدي مواد سیمه ډکړې شوی وو او دا یو ځانمر کې د 250 کیلوګرام پورې چاودنې مواد چې کوم دین واغه په دې کې کارول شوی دي او دوی چې نور چې د بریګیډیر خالد سره نور کم شاته دوه نور غاړي وونه پاږې چې کوم مغدي د اف سي نور مغدي چارواکي د فرنټیر کور هغه هم لږ شوی دی جوبل شوی دی او زموږ چې کوم مغدي زراعي دی نو هغه دا وایي چې په دې کې د تر یو له سپورې چې کوم نور اف سي مغدي اهلکار دی نو هغه په دې باندې چاودنه کوي په دې ځانګړې کې باندې چاودنه کوي لږ شوی دی جوبل شوی دی او چې کوم لاروی دی نو هغه په دې کې لږ شوی دی جوبل شوی دی چې په دغه سهار کې لا چاودنه شوی دی په دې سړک باندې ډېر دغه وی راشي نو نور نه هک سان چې کوم دین هغه لیدلی نو وختونه چې کوم دی هغه د غشوی دی دا سوال
شي
چې په دې کې زیاتره شمیرې چې کوم دین دغه دغه دی لاروی دی او چې کوم دغه د فرنټیر کو ولا د ولشي دی نو هغه هغه کسان چې کوم دین سي نه چې کوم په دې وختونه دی هغه ته دا سوال شي دی د دې اف سي تي د لومړي دغه د پاره چې کوم دین د ټریټمنټ یا علاج د پاره زمو اداره څو وخت ته هم دا سوال شي خو هغه ورسته بیا چې کوم دین واغی چې نه چې وخت ته ور سوال شو او په دې کې د ځنی کسانو روغتیاي حالت چې کوم دین واغی دا هم لښنه اول هم دی
او غرم غوس په دې اړه من تر اوسه پر څه معلومات شته چې دا چاودنه چا کړې کومې ډلې د دې زموږ اخستي
نه دی بشي وخت په تګزه د ما د دې چاودنې زمواري کومې وسوالې د دې نه قبول کړې نو موږ په دې اړه باندې تر دې د ما معلومات راغلي دي چې کوم دغه په قبایلی سیمو کې دغه عملیات روان دي کوم چارواکو سره موږ تفصیل باندې خبرې اترې وکړلې نو هغه دا ویل چې د ام په شمالي وزیرستان کې چې اتمه پېښه روان دي په خبرې جنسي کې کوم پوځي دغه عملیات یا په خبرې جنسي کې د نورو پوځي عملیاتو دغه هم شوې دي اراده هم څرګندې شوې ده د امنیتي ځواکونو لخوا دا هم د بری اکثر عمل چې کوم دینو چارواکو دا وایي چې دا کېدې شي
ډېره مننه ډېره مهرباني خوشاله اوسې اوریدونکو مشال ریډیو او زمونږ له همکار غلام غوث څخه تاسو د پېښور د چاودنې په اړه تازه معلومات واوریدل چې چا یې تر اوسه زموږ نه اخیست
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
اردن کو دا خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو خبرو پرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه وشوله او په دې غونډه کې د چارواکو په نه څلور مهمه فیصله شوې دي په دې کې وا په سرکاري نوکرانو لګول شوې بندیزونه ختم شوې دي او اوس سرکاري ادارو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه ځایونه چې خالی پاغې باندې خلک مقرر کی یا پیولګي د سیلاب زپلو سره د مرستې خبره شوې ده چې هر کورنۍ ته به 50,000 روپۍ ورکول کیږي د بجلی د زیاتو بیلونو او د یو مزدور د کم نه کم تنخواه 2,000 روپۍ د ټاکلو پاړه باندې هم پکې خبرې شوې دي د دې هر څه تفصیل به له احمد الله څخه واورو
13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس وروسته خبری غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید وویل چې غونډه کې څلور مهمې فیصلې وکړې شوې په سرکاري نوکریانو بندیزونه ختم کړې شو او په قابلیت به خلکو ته نوکریانې ورکړې کیږي وزیر اعظم صاحب دا فیصله کړې ده چې ټولو سرکاري محکمو کې چې کمی چوکۍ خالی دي نو محکمې په دغه چوکو د برتیانو کولو لپاره آزاد دي او د نگراني وزیر اعظم لخوا جوړ کړی شوی د کابینه کمیټه کوي سرکاري نوکریان به په سفارش نه بلکې په قابلیت ورکړی کیږي او په قابلیت نوکریان حاصلول د دې ملک د خلکو حق دی نو موړی وینا وا چې په غونډه کې دویمه مهمه فیصله د سیلاب زپلو لپاره وکړی شو او د غټ اختر نه وړاندې بھاری متاثره کورنۍ ته 50,000 روپۍ ورکړی کیږي وزیر اعظم صاحب هدایت جاری کړی دي او د سروې کولو عمل روان دی چې د کوم متاثره سیمونه ووزی نو منگ تبا د نقصاناتو اندازه وشی، خو په ابتدائی توگا وزیر اعظم صاحب ہدایت جاری کړی دی چې هر متاثره کورنۍ ته د اختر نه وړاندې 15000 روپۍ ورکړی شي، او چې کله منگ ته د سیلاب نه شوي نقصاناتو پوره رپورٹ راکړی شي نو د دې 15000 روپو نه علاوه حکومت به متاثرینو سره نور مرستې هم کوي. په خبری غونډه کې د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیر علی هم موجود و. نوموړی وینا وا چې غونډه کې درېمه مهمه فیصله د بجلی زیات بلونو په حق لوکړی شو، او دې لړکی وزیر اعظم د بجلی زیات بلونو د پلټنو حکم ورکړی دی.
رپورٹ کے مطابق جو اوور بلنگ کی گئی،
د رپورٹ مطابق چچا پس زیات بلونه را لګلې شوې دي نو د دې پلټنو لپاره به درې ورځو کې ایډیټر مقررول شي، او په درې هفتو کې به موږ ته رپورٹ راکړی شي، او چې کوم خلک زیات بلونو پر لګلو عمل کې شامل وو نو په ضد به سخت کاروایی کولې شي، او چې کوم خلکو زیات بلونه ورکړي دي نو پر اتلن کې بلونو کې به ترې کمې پیسې اخستې کیږي. پرویز رشید زیات کړه چې موجوده حکومت د یو مزدور کم نه کم تنخواه 2000 روپۍ مقرر کړې وه، او کابینه په دې فیصله عمل درآمد یقیني کولو لپاره د قانون جوړولو فیصله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تیر حکومت په 2011 کال کې د قبایلی سیمې د پرمختګ په لړ کې یو شمیر قانوني ګامونه پورته کړل چې پکې د سیمو ته د سیاسي حلو ځلو قانون، په اف سی آر کې اصلاحات، او فاټا ټریبیونل په نوم یو عدالتي نظام ورکړل شو. د ډاکټر شکیل افریدی د وسوال وړلو سره په مرستو تورن یو مقدمه هم په فاټا ټریبیونل کې روانه ده، خو دې مقدمې د فاټا ټریبیونل په حواله یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي چې منور شاه په حق لري رپورټ لري.
تیر هفته د ډاکټر شکیل افریدی په مقدمه کې د اوریدنې پر مهال فاټا ټریبیونل یو وار بیا تاریخ وړاندې کاو. د دې وجه دا وښودله چې د پولیټیکل انتظامی له اړخه ورته د مقدمې ریکارډ نه دی وړاندې کړی شوی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم په دې حق له مشال ریډیو ته ویلي چې له دې وجه وړاندې هم سو واره د مقدمې کاروایی نه ده شوی.
څنګه چې مخکې دې کې اډر شوی چې ریکارډ دی راشي اور پدې باندې ارګومنټ شي، نو نن بیا هم پکې پولیټیکل ایجنټ اور د کمشنر او داغین چې کوم فاټا ټریبیونل ریکارډ غوښته و هغه ریکارډ بیا نن نو راغلی، نو دغه فوج باندې دا نن تاریخ بیا بلې میاشتې 23 تاریخ راغو. دې وته ویل شي دغه لاست وارنینګ دی، هر بل انداز دې وته ویل چې دا لاست وارنینګ دی.
فاټا ټریبیونل پولیټیکل انتظامی ته د مقدمې د ریکارډ وړاندې کولو امر کړی وو، او هغه نه دې منلې. آیا دا د عدالت پسپکاوي کې ناراضي، او د دې خلاف دا ټریبیونل سګام پورته کولای شي او کڅنګ؟ په دې پښتنه د یاد ټریبیونل رجسٹرار سجاد الرحمن وای
تو پکار هوا چې دا کله دې د امندمنت کونو پکار چې دې یو دا د پرویژن دی هم ښه وي. یو نمبر یک دا چې سومټو د خپل مونږ تر د اختیار سومټو مونږ یو اکشن راشته شو یو دویم دا کو زمونږ یو آرډر سو کو دا امپلیمنټیشن نکېږي، ایگزیکیوشن نکېږي چې مونږ تر د اختیار چې مونږ کنټمپ ایکٹ لاندې یا جو کنٹمپ نوٹس هغه تور کولې یا کنٹمپ پروسیډینګ داخلا مونږ کولې شوې، خو تاسو ته پروویژن دی په دې اف سی آر امندمنت کې نه دی شامل کړی. په دې وجه نه مونږ سره خو آف دی ریکارډ خو مونږ سره شو کولې چې په ریکارډ وی او راشي نو هغه کې به مونږ سره اختیار شته مونږ کولې شو، خو تاسو ته پروویژن مونږ سره شته نه چې مونږ سو موټیکشن واخلو یا چاته کنٹمپ نوٹس ورکړو.
بلخوا د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز مومند وای فاټا ټریبیونل قبایلی ولستا په انصاف ورکولو کې ناکامه دي، بلکې دوی یې لا د یو نوي مشکل سره مخ کړی دي.
د دې ټریبیونل مطلب دا و چې مونږ د قبایلو لپاره د سپریم کورټ غونډه کې عدالت جوړو. خلکو ډېره خوشحالي وکړه، مونږ هم ډېر زیات خوشاله وو، خو تاسو یقین وکړئ چې تر نن پورې 2011 نه پس په دغه ریفارمز باندې یو پرسنټ عمل درآمد نه دی شوی. مطلب بدې کې زیات تر فیصله چې کومې دي نو په هغه کې کیس دوی واپس پی او ای پی ای ته ریمان کو. او بل غټه خبره چې دا ده چې د 2011 د ریفارمز په شمانه زمونږ د ادارو د ورلد بینک او د یورپ یونین له ډېر غټ فند واغستو، خو امپلیمنټیشن او عمل درآمد یې چې کوم دی بالکل نه وو.
نوموړی زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې به اصلاحات هغه وخت ګټور وي چې د پارلیمان په ذریعه ترسره کړی شي، او په پارلیمان کې به د قبایلی سیمو لپاره قانون سازي هله ممکنه وي چې د آئین نه دفع 250 ختمه کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا، تاسو زموږ غوګل مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم همدا اوس اوریدلی شئ. د بلوچستان په سرخر کوټه کې ډاکټران وایي چې د تیلیسیمیا ناروغي یا د وینې د کموالي ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د دوی په وینا که مخنیوی یې ونشي او احتیاطي تدابیر خپل نشي نو دا ناروغي له کنټروله وتلی شي. خو د نور ناصر د دې ناروغۍ د مخنیوي او علاج په اړه رپورټ جوړ کړی.
د کوټې په بولان میډیکل روغتون کې د تیلیسیمیا وارډ په ټولو صوبه کې د دغې ناروغۍ لپاره یوازینی وارډ دی چې د صوبې له ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو لرو پرتو سیمو سره سره له افغانستان او سند صوبې څخه هم د تیلیسیمیا ناروغان د درملنې لپاره همدلته راوړل کیږي. د دغه وارډ مشر ډاکټر لکمان بټ وایي په پاکستان کې دغه ناروغي ورځ تر بلې زیاتېږي او په بلوچستان کې بیا همدا ناروغي تر سند صوبې دوه چنده زیاته ده.
تیلیسیمیا کې انسیډنس کے حساب سے اس وقت پاکستان
د تیلیسیمیا ناروغي د پیښېدو له لحاظه دا وخت پاکستان په ریډ زون کې دی. تقریبا د دې د جینز له حسابه د پیښېدو تناسب تر 6% هم اوښتی دی او کچیرې بیا موږ بلوچستان راواخلو او له څنګلورې سند صوبې سره یې وګورو نو په سند صوبه کې د دې ناروغۍ تناسب 4.3% دی او په بلوچستان کې بیا همدا تناسب 8% دی، معنی تر هغې دوه چنده زیات دی. ډاکټر لقمان بټ وایي دا وخت له دوی سره د دوو لسو سو په شاوخوا کې د دغې ناروغۍ درج سوي ناروغان دي چې د ده په خبره په دغه وارډ کې دوی هر میاشت 400 جی په وینه دې ناروغانو ته ورلګوي. تقریبا له موږ سره دا وخت د تیلیسیمیا ناروغۍ له 1500 تر 1200 پورې درج سوي ناروغان دي چې په هغوی کې ځینې مړه سوي هم دي. خو که د هرې ورځې حساب ته وګورو نو روزانه دلته له 1500 بیا تر 600 پورې ناروغان د درملنې په موخه راوړل کیږي. د ډاکټر لکمان بټ په خبره د تیلیسیمیا ناروغي مکمل علاج لا هم سل په سله ممکن نه دی، خو د ده په خبره احتیاطي تدابیر یې تر ډیره ځایه د دغې ناروغۍ مخه نیولی سي. لکمان بټ زیاتوي له دې احتیاطي تدابیرو څخه یو هم دا دی چې هر نارینه او ښځه تر واده کولو مخکې د وینې معاینه وکړي چې په دې معاینه کې یې د دې درک لګیدلی سي چې د دغې جوړې په ماشومانو کې به تیلیسیمیا ناروغي وي او که نه. ډاکټر لکمان بټ وایي که چیرې په دغه ټیسټ کې یا آثار وینو باید بیا د هغه نارینه او میرمن ترمنځ واده ونسی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورید. پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لپاره نوی مشر ټاکل شوی او د څو نورو مهمو افسرانو ترقی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې پر پاکستانی پوستو راپور شوی چې په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د عمران خان په مشرۍ د روانو مظاهرو ملاتړ کوي. پوز دا الزام بې بنیاده بولي او د ISPR نوی مشر په داسې مهال راځي چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. نوی افغان ولسمشر ټاکل شوی او د دې کال په اخره کې به ډیر شمیر امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. په دې حقله دا رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز لیفټننت جنرال رضوان اختر د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشر په حیث ټاکل دی. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو د څانګې یا ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی بعد د نومبر په 8 تاریخ د لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام پر ځای دنده شروع کړي. د دې خبر پاڼې تر مخه رضوان اختر په کوټه، اسلام آباد او امریکا کې پوځي زده کړې کړي. په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو مشر او تر هغې مخکې په قبایلي سیمو کې په دندو پاتې شوی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود وایي د ISI نوی مشر یو مسلکي سړی دی او د خپل پوځي استعداد له وجې دا دنده ترلاسه کړې.
زما په خیال دی چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د مشر په حیث او د نورو پوځي دندو د ترسره کولو کومه تجربه لري، د هغې له وجې د ISI مشر مقرر شوی دی. دا تر ټولو مناسب سړی و. هغه ته د وزیر اعظم او د پوځ د مشر اعتماد حاصل دی.
دا وخت د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک پلویان اسلام آباد کې د حکومت د استعفا لپاره مظاهرې کوي. لنډه موده وړاندې د تحریک انصاف ګوند صدر جاوید هاشمی تور لګولی و چې عمران خان سره د ځینو پوځي افسرانو ملاتړ و او هغوی ورسره ملاقاتونه کول. د سیاسي چارو کارپوه نسیم زهرا وایي چې کېدای شي اوس حالات بدل شي. هغه وایي نوی راغلی د ISI مشر غیر سیاسی سڑے دے.
اب جب نئی ایک لیڈرشپ آئے گی تو آپ اس چیز کو
اس چی دے آئی ایس آئی نوی مشر راغلی نو ترکم اچھی دے مظاہرو پوز دے تڑاو خبر دا نو تاسو با حالات دے پخا پر نسبت مختلف اوینے. عمران خان تر سلویخ تر روز روز تو ہم خپلی مظاہری جاری ساتلی نو پوز او آئی ایس آئی خو دادا سی جاری نشی پاتے کولی.
آئی ایس آئی اور فوج تو نہیں جاری رکھ سکتی.
د آئی ایس آئی مشر په داسې حال کې بدل شوی چې پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو بوخت دي. افغان او امریکایي چارواکو په دې اړه د خپلو اندېښنو په ښودلو سره ویلي چې دغلته د حقاني وسلوالې ډلې خلاف ګام نه اخیستل به د ترهګرۍ سره جګړه بریالیتوب ته ونه رسي. خو د پاکستان پوځ پخوانی افسر طلعت مسعود وایي اوس پاکستان پوه شوی چې د وسلوالو په ملاتړ کې کومه فایده نشته.
زما په خیال موږ لا وار د مخه د حکومت لخوا په پالیسۍ کې بدلون لیدلی. پاکستان یو وخت وسلوالو ملاتړ کاوه خو اوس دا پالیسۍ زیانمنونکې ګڼل کیږي نو ځکه یې ترې لاس اخیستل پیل کړي. پاکستان اوس غواړي چې د حکومتونو ترمنځ اړیکې وي نه د حکومت او وسلوالو ترمنځ، ځکه چې دا د دواړو ملکونو پاکستان او افغانستان لپاره خطرناکه ده. زما په خیال پالیسي به بیخي ناڅاپه نه بدلیږي، خو په یقیني توګه ویلی شم چې د ښو اړیکو او وسلوالو سره د کنټرولولو لپاره د شریک کار هیله شته.
د پاکستان په پوځ کې د جاسوسي ادارې آی ایس آی د مشر د مقرر ترڅنګ 15 نور پوځي افسران له میجر جنرال له عہدو څخه لیفټننټ جنرال عہدو ته لوړ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، پرون پیښور کې عیسایانو په یو کلیسا کې د وژل شوو هغه کسانو په یاد کې دعاوي او عبادتونه وکړل چې یو کال مخکې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوو. د خلکو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې امنیت دې خوندي کړل شي. شبیر جان پر رپورټ لري.
پیښور کوهټه کال سینټ چرچ کې تیر کال ځانمرګي بریدونو کال پوره کېدو په موقع د ملک ته نورو برخو او د خیبر پښتونخوا ټولو عیسایي ورورولۍ په دغه 14 کې د وژل شوي او ژوبل شوو په درناوي کې عبادتونه او دواګانې وکړي. دغه دستوره کې د ټول ملک نه په سونو د عیسایي ورورولۍ خلقو او مقامي مسلمانانو هم ګډون وکړلو. تیر کال دغه 14 کې د مور پلار او ورونو خویندو په شمول د یو کورونې 15 کسان وژل شوي وو. د دغه وژل شوي کس خور نرګس په دې مقام مشال لیډو ته وویل چې کال تیر شو خو د دوی د کور نه غم نه تیر شوی.
دا دې کې مونږه خپل باندې دا دې دا ګورات څه چلو شو. خدا دې کې مونږه سره ډیر نه جاي شوی دې. مونږه دا پرنسپل وا دا بھائی پرنسپل وا ان دې زوی آګه دوا به لوران دی آګه شو شهید شو. دا پینځو کسان شهید شو. مشر روړ وا ډیر خفغان دې رورا نن وی ډیر خفغان دې نن کال شو دا خفغان را لو بیا.
هم دغه چرچ یو بل غړي ډاکټر فلک شیر چې تیر کال د 14 په وخت هم په دغه چرچ کې موجود وو وای چې داسې 14 سره د پاکستان کمشمیر ډلې نشوی راولې او داسې پیښو سره دوی نور هم مضبوطیږي.
کله چې 22 ستمبر 2013 کې دا دماکه شوی و کمز اوس ولړوم دې ځکه ولړوم او دنه پس اوس سو قدمه خوشمنو بس ته دماکه شو او بس دنیا ټوله ختم شو. دې دماکی دې زمون خلکو چې کوم مغر لکه ایمان کم کړي نه دي. دې دماکی سره زمون د خلکو ایمان زیات شوی دی. نو دې سره صدا سي مسئله نشته بلکې زمون ایمان تازه شوی دی. مونږ الله تعالی باندې پوخ ایمان لرو. نو دغه په لاس کې ژوند او مرګ دی. نو مونږ د لکه ایمان دی چې هغه مونږ ساتلی شي کنه نو څوک مړکول نشي.
پر خو په دغه دستور کې ګډون کوونکې د عیسائی ورولې مذهبي مشر پادری یوسف پترس مشال لیډو ته ویل چې د پیښ ورستو د حکومت لخوا د دوی د ټولو عبادت خانو لپاره د امنیت نه مطمئن دی. ولی با پاکستان کې په عمومي توګه اقلیت یا کمشمیر ډلو تحفظ ورځ تر ورځه خرابېږي او دوی وایي چې په پاکستان کې دوی ته خپل راتلونکي خنخ کاری.
دوی نه خو مطمئنو کې ګورنمنت ما سره ډېر تاون کړو نه 10 کوټي په بارا کې اقلیت محفوظ نه ګړو. اوس خبره وګ مته کې د اقلیت چته محفوظ ده. 10 خان قتل کیږي سمره خلک مار شو نو اغلا پاره مس نه دي شوی. اقلیت خو بالکل محفوظ نه ده. پاکستان کې د مستقبل خو خنخ کاری مستقبل سده مستقبل امدا سے لگی کے بس دا سے تباہی دے بربادی دے.
یاد دیوی چرا سرکاری شمیرے ترمخا تیر کال دغه ځانمرګي بریدونو کې سل پورې عبادت کوونکې عیسایان وجل شیو او یو نیم سل جوبل شیو چې پکې زیاتره شمیره د ماشومانو او زنانو وا. ولې دغه چرچ غړي وایي چې د دوی 200 پورې کسان وجل شوی او 200 پورې جوبل شوی دي. پاننن دستور کې ګډون کوونکې د عیسایي ورولې مشران وایي چې نن د دوی د ویر درې مورز ده. ولې د صوبایي حکومت لخوا یو قسم د دوی ډاډ ګرین لا نه دراغلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ری دولس نوې بجې شولې ل انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز اور
په پیښور کې نن د امنیتي ځواکونو په یوې قافله برید شوی چې پکې درې تنه وژل شوي او دیارلس زخمیان شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د ریلوي سټېشن او پریس کلب مخې ته شوې چې پکې درې تنه وژل شوي. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په دوره سي د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه نوموړي به نن نیویارک ته روانېږي او د جمعې پر ورځ به د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې وینا کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرکاري محکمو کې له برتیانو څخه د بندي سلري کولو پریکړه کړې ده. نوموړي دا پریکړه تیر ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه. حامد کرزي د افغانستان د ولسمشر په هیڅ په خپل اخیری تقریر کې نن کابل کې ویل چې ډېر کوشش یې وکړ چې په سیمه کې سوله راشي، خو پاکستان ترې د ډیورنډ کرښې رسمیت غوښت نو ځکه سوله را نغله. پاکستان په تیرو وختونو کې ورته تورونه رد کړي دي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي یووالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې منتخب ولسمشر اشرف غنی وویل چې باید په افغانستان کې په جمهوري توګه د واک د لومړنۍ انتقال ولمانځل شي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دریشت وسلوال وجلې دي. پوز وای چې دا عملیات د شمالي وزیرستان د غلام خان سیمه ته نږدې کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي د ایران د شیراز په ښار کې پولیسو یولس کسان وروستو لاغې نیولي چې ویل کېږي د ایران د ستر مذهبي مشر آیات الله خمینی په اړه یې د سپکاوي پیغامونه استولي دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې امریکا د اتحادي هیوادونو ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په مبینه هدفونو هوایي بریدونه پیل کړي دي. پینټاګون وایي په شام کې دننه د بریدونو پریکړه د امریکا پوز پرون کړي.
انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز ووایي. اوریدونکو مشال ریډیو اوري. اوس به ل رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وره.
جمهور رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې صدارتي امیدوارانو په انتخاباتو کې په یو بل د درغلیو تورونه لګولي وو. د سنه چې یو سیاسي بحران پیدا شوی وو، خو د مذاکراتو د لارې مسله هوار کړی شوه او اشرف غنی صدر او عبدالله عبدالله ته د وزیر اعظم په شان د چیف اگزیکټیو عهده ورکړی شوه. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې هم داسې قسمه سیاسي بحران، احتجاجي مارچونو او درنو په شکل کې د تیرې یو نیمې میاشتې راسې روان دي. ادارې وړاندې لیکي اصوله صفایي سره مسلې هوارولو په اړه موږ سره د افغانستان مثال موجود دی. د حقیقت نه انکار نشي کېدی چې سیاسي مسلې ملک، ریاست، اولس او په ملکی معیشت منفي اثرات غورځوي. ادارې د جاپان مثال هم ورکوي او وایي چې یو غټ اقتصادي ملک دی، چېرته چې پاکستان غوندې د سیاسي ګوندونو په شان مسلې روانې وي، خو هلته د ریاست په معاشي پالیسیانو بغیر د سلزنډه عمل درآمد روان وي. که زموږ سیاسي مشران وغواړي نو دلته هم داسې کېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د عمران خان په شپږو کې پنځه مطالبې ومنلې. د وزیر اعظم د استعفا مطالبه سمانه ده ځکه چې هغه یو منتخبه وزیر اعظم دی، او تر څو پورې چې عدالتي عمل په ذریعه دا خبره نه وي ثابته شوې نو هغه استعفا نشي ورکولی. نو پکار ده چې د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې په وړومبي ځل په پوره توګه او په جمهوري طریقه د اقتدار د منتقلې مرحله کامیابۍ سره سرته ورسېده. ادارې وایي پاکستان کې هم په انتخاباتو کې شوي د درغلیو الزامونو له وجې د څو هفتو راسې سیاسي بحران روان دی. موږ سره د افغانستان مثال موجود دی که هلته سیاسي بحران هواریدای شي نو دلته ولې نه. ادارې وایي د پاکستان سیاسي مشرولې دا غټه ذمہواري جوړیږي چې د مذاکرات د لارې د مسلې هواري کړي، او دا بحران به چې څومره ډیر وخت اخلي نو د ملک په ترقی او خوشحالۍ کې به هم دومره مشکلات او خنډونه راځي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې بجلی بلونو کې تیره میاشت د غیر معمولي اضافي تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې رپورټ مطابق چې د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو بلونه زیات لیږلي دي او د زیات بلونو د لارې اولس نه اربونه روپۍ والی دي. ادارې وایي کمیټې د تفصیلي تحقیقاتو نه پس د 15 لکه صارفینو جایزه اخیستې ده. د سنه چې دا انکشاف شوی دی چې د یو خاص حکمت عملې تر لاندې د اولس نه اربونه روپۍ والی شوي دي. ادارې لیکي بجلی په بلونو کې د بجلی د نظم ادارې منظوري معمولی خبره ده، خو دې ځل اولس نه د بجلی په بلونو کې غیر معمولی اضافه په ذریعه د اربونو روپو وصولي. احتجاج او سیول نافرمانی په دې دور کې که حکومت خلاف سازش هم نه وي، خو بیا هم دا د حکومت خلاف سازش ګرځول کېدی شي، ځکه چې دا غلطي د یو کمپنی نه ده. ادارې لیکي بلونو کې د دې خبرې وضاحت دی وشي چې بلونو کې اضافي رقم څومره وو او څومره واپس کړی شوی. حکومت له روایتي پالیسي اختیارولو پسې مکمل تحقیقات کول پکار دي چې په دې کې ککړ خلکو خلاف کاروایی وکړی شي او را روان وخت کې د داسې صورتحال مخنیوي یقیني جوړ کړی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو دینی عالم د وژنې او ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو امیدوارانو یا کاندیدانو ترمنځ د شوي هوکړه لیک په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټ کې هارون باچا درته وایي.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي قانون په کراچۍ ښار کې یو بل اواز غلې کړ تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. پلیکنه کراغلی پروفیسر محمد شکیل اوج پر دې خبره ډیر خپوې دوچ د اسلام پاړه د غل منځلاري فکر سره په پاکستان کې ډیر خلک متفق نه دي. د لیکنې تر مخه پروفیسر اوج تا په تیرو کلونو کې د لکه هم ورکل شوی وی چې د زینو زیاتو جدي غو پاړه نوموړي د کراچۍ پولیسو ته هم ویلی وو. خو په کراچۍ په هنتون کې د اسلامي علوم څانګې د مشر خپلې ویناوي او لیکنې کله هم پرې نخوي. په حقیقت کې هغه به خلک چیلنجول، ورته به ویل چې یا ما کانې کړی او یا تاسو زما خبره ومنئ. د تیر پنځم به پرواز د پروفیسر اوج د بحثونو د غلړای د تل لپاره پریکړل شو. نو موړې چې 45 کلن وو پر ګاډي وسلوالو هغه وخت د زیوکړې وغه وواجو کله چې هغه په کراچۍ کې د ایران په فرهنګي مرکز کې جوړې وي غونډه کې د برخې غستو لپاره پر لار وو. په لیکنه کې د پروفیسر اوج د 22 کلن زوی محمد یمان خان خبره راغسل شوې چې وایي د اسلام په اړه زما پلار یو نرم دریز درلود، خدا چې بنیادی همیشا قرآنی تعلیمات ول. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون په هغه څانګه کې چې د پلاری مشري کوله ډلې پرې هم جوړې شوې وې. لیکنه کاږي د کراچۍ پوهنتون د اسلامي علوم څانګې پر استادانو د څلورمه حمله وه چې وشوه. ورځپاڼې د کتونکو لخوا لیکلي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي جرمونو لپاره د سزا قانون تر ډیره د خلکو لخوا د شخصي دښمنیو فیصله کولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي د افغانستان د ولسمشرۍ دو کاندیدانو د تیر یکشنبې پر ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې په نتیجه کې یو ولسمشر او بل هم د حکومت اجرایوي مشر شو. لیکنه وایي د دې موافقې په ترڅ کې هغه اندېښنې یوې خواته شوې چې ګنې افغانستان به له یوه بحراني حالت سره مخامخ شي او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو پروسه به زیانمنه شي. د لیکنې تر مخه د انتخاباتو کمیشن بیا هم د تاوتریخوالي احتمال د لمنځه وړلو په خاطر د دواړو کاندیدانو د رایو تفصیل ورنکړ. د الیکشن کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی وویل د انتخاباتو نهایي پایلې له اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره شریکې کړي او دا چې فیصدي به یې ورسته اعلان کړي. د اشرف غنی یو ملاتړي حلیم فدایی ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش د انتخاباتو کمیشن ته د رایو تفصیل نه خپرولو لپاره ویلي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ورځپاڼې ته د ښاغلي فدایی د خبرو تردید کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بعد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر کونړ د پاکستانی پوځ د راکټونو د وشتلو او ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه شکایت وکړ. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی خبرلاند وویل چې څو واره پاکستان سره په دیړه خپل اندېښنې شریکې کړي خو تر اوسه د راکټونو وشتل نه دی ودرېدلی. پاکستانی چارواکي وایي له کونړه وسلوال وروړي خو افغان حکومت دا الزام بې بنیاده بولي. په دیړه د اسد لودین رپورټر.
د افغانستان نوی حکومت ته د نړیوال ټولنې د مرستو راجلبول او د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول امریکا ته د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر اساسي اهداف دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې زرار احمد عثماني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 19مه عمومي غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب وینا هم وکړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ښاغلی عثماني به په افغانستان کې د پاکستان د سرغړونو په اړه د نړیوال ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړي.
ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر د افغان پلاوی په مشرۍ هلته وینا وکړي. د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوځ لخوا په ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډې ته وړاندې شي. په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت په راتلونکي کې له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې نه څه هیله لري.
د ملګرو ملتونو سازمان نه شپږم عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ګډون کوي چې افغان حکومت د نوي ولسمشر څښتن شو. ټاکل شوی و چې حامد کرزی د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي پله د ښاغلي کرزی غوښتنه و چې د بهرنیو چارو وزیر باید برخه پکې واخلي. له دې وړاندې په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو مهمه غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې وکړ. د افغانستان، ګرجستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. مستغنی وویل چې دغه وزیران به په راتلونکو کې په یو څلور اړخیزه غونډه سلا شي څو تورې بهیرې ته د افغانستان په جوړیدونکو ترانزیتي لاره خبرې وشي.
اتصال جمهوری اسلامی افغانستان با بهیره سیاه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د آذربایجان، ترکمنستان او ګرجستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړي. سو په نږدې راتلونکي کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي او د لاجورد لارې یا توري بهیرې ته د افغانستان د وسلېدو په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت په اړه له جوړجاړي وروسته ډېرو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې له نوي حکومت سره به یې مرستې دوام وکړي. څېړونکي په ورته وخت کې دا سپارښتنه هم کوي چې نوی حکومت باید د نړیوالو مرستو لګښت ته یو ښه چوکاټ جوړ کړي څو په ګټوره توګه مصرف او لاسته راوړنې یې ډېرې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو اوس له کابل یو بل رپورټ دراورو. افغان چارواکي وایي د روسیې کې افغانستان میشت امریکایي پوځیانو له باګرام جیل څخه څوارلس هغه پاکستانی قیدیان خوشي کړي چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي وو. افغان چارواکي زیاتوي د دې کسانو خوشي کېدل د افغانستان لپاره لوی زیانونه لري او هیڅوک د دې ذمواري نشي ورکولی چې پرېښودل شوي خلک به بیا ترهګري نه کوي. تر اوسه پورې ناټو پوځیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یوسف خان زدران په دې هکله د نور تفصیل سره.
د باګرام لزندان څخه د څوارلس پاکستانی بندیانو خوشی کېدو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنو کمیټې او د ولسی جرګې غړو کلک غبرګونونه راپارولې دي. د باګرام زندانیانو د دوسیو د څیړنو د کمیټې غړي عبدالشکور دادرس ویل امریکایي پوځیانو د پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو په اړه د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو سره مشوره نه ده کړې.
دا چې د متحده ایالاتو نظامیانو پاکستانی اتباع دا چې هر څوک هم ماته نه را معلومیږي، خو دومره پوهېږم چې د افغانستان خاورې ته په هېڅ صورت حق نه درلود چې را داخل شي او په غیر قانوني ډول را داخل شوي دي. د یوازینی صلاحیت د بررسي د دوسیې چې درلود هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګان درلود. موږ واقعا نگران او متاثر یو.
د افغانستان د حکومت د غبرګونونه په داسې وخت کې راڅرګندېږي چې په دې وروستیو کې د باګرام له زندان څخه د څوارلس پاکستانی بندیانو د خوشي کېدو راپورونه خپاره شوه. یوازې د کمیټې نه بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو ځواکونو دا عمل د افغانستان د امنیت لپاره زیان اړوونکی بللی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه ورځې په یوه خبري غونډه کې وویل د دې کسانو خوشی کېدل افغانستان ته زیان اړوونکی دي.
زندانیان کې تروریستای کې رها میشن
هغه زندانیان او تروریستان چې ازادي دې بته جنگ کوي دا چې د هر چا لخوا ازادي دې مول استقبال نکوه. د دې کسانو خوش کېده له ځان پرته هیڅ ګټه نه لري او هیڅ تضمین هم نشته چې دوی دې بیا جنگ ته ولاړ نشي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د ایساف د دفتر نظر هم ولرو، خو د مطبوعاتو د څنګه وی همکاري ازادي رادیو ته وویل هغه کس چې په دې اړه باید خبرې وکړي اوس له افغانستانه بهر تللی دی. په همدې ډول په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. وی ویل ایساف باید په دې اړه ځواب ورکړي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو لوري د باګرام له زندانه پاکستانی تبعه آزاد شوی دی. په همدې اړه د افغانستان د ولسی جرګې غړو عبدالقادر قلاتوال او شیرولی وردک ویل بهرنی ځواکونه باید په دې اړه افغانانو ته ځواب ورکړي.
دا چې بهرنی اتباع په افغانستان کې د بهرنیو لوري نه
نیول کیږي او بیا بیرته په مخفي او پټه توګه باندې خوشی کیږي. دا د افغانستان د نافذ قوانینو سره غړونه ده. خبر دا وی چې هغه د افغانستان خلکو نړیوال ته ځواب وایي.
زه فکر کوم چې د امریکای متحده ایالات چې افغانستان ته راغلي دوی وښودله چې دوی لکه څومره چې کار وچ د افغانستان د نظام سره او دغه بهیر سره متحد پاتې شي، متاسفانه دومره متحد نه دي. دوی همیشه د پاکستان په خیر باندې کار کوي.
وروسته له دې چې د باګرام زندان مسولیت افغان لوري ته وسپارل شو، د افغانستان حکومت د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو کمیټه وګمارله چې د بیګونا بندیانو د خوشي کېدو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان نوی منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې د نوی حکومت لمړی ترجیح به سوله راوستل وي. هغه همداراز پرون په خپلو خبرو کې وویل چې د او د هغه سره د هغه سیال عبدالله چې په نوی حکومت کې به د اجرایوي رئیس یا د چیف ایگزیکټیو پوسټ په غاړه لري، به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي. په دې حق له اجمل څخه نور تفصیل اورو.
دا افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ولسمشر د انتخاباتو د ورستیو نتایجو اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل د افغانستان خلک یو پیاوړی حکومت غواړي.
ولس کارآمده قوي حکومت غواړي، او دا قوي حکومت به د ملي وحدت حکومت پلی کوي.
خغلی احمدزی چې وینای د خلکو له شور او ولولو سره ملو وویل د او عبدالله انتخاباتي ټیمونه چې ټاکل شوی په حکومت کې شامل وي ولسته د خدمت دنده لري. اشرف غنی احمدزی زیاته کړ چې راتلونکي دولت به د سولې او د خلکو د هوساینې یو وسیله وي.
بزرگترین افتخار ما و تیم ما به شمول جناب ډاکټر صاحب عبدالله
اشرف غنی احمدزی وایي زما او د خغلی عبدالله چې ټاکل شوی د حکومت د ټیم غړي ووسی لوی ویاړ دی چې د ملت خادمان ووسو. د افغانستان ستر ملت له موږ خدمت غواړي نه باداري. دولت د افغانستان د لوی ملت د سولې، ثبات او هوساینې وسیله ده، نه د خلکو پر سینو او ځیګرونو قدرت. خغلی احمدزی چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په افغانستان کې سولې ته رسیدو ژمنه کړې و، په خپل دی وینا کې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده.
سوله ایمو غوښتنه ده او سوله به راځي ان شاء الله تعالی. موږ له وینې لاستړي یو. زه او ډاکټر صاحب عبدالله متعهد یو چې هغه وعدې مو چې ولس سره کړې دي پر ځای کوو.
اشرف غنی احمدزی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ به د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، د ستونزو د هواري لپاره د سیاسي لارو چارو په منډلو ټینګار وکړ او وی ویل سیاسي مسلې د هواري سیاسي لارې غواړي.
سیاسي مسائل سیاسي د حل لار غواړي. سیاسي مسائل په توپک په تورې نه حل کیږي.
د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. افغان چارواکي وایي خاغلی احمدزی به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د لکه څنګه چې تاسو خبرې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لپاره نوې مشر ټاکل شوې او د څو نورو مهم افسرانو ترقی شوې ده. او د دې ترڅنګ تاسو نور ګڼ رپورټونه د مشال ریډیو په ویب سټ کې کتلې او لوستلې شئ. همدار تاسو کولای شئ چې زموږ د خبرونو مختلف رپورټونه او مختلف موضوعاتو باندې جوړ کړي پروګرامونه تاسو د فیسبوک د لارې هم لاسرسی ورته پیدا کړئ او د هغه ځای نه هم تاسو واورئ. اوس تاسو ته یو بل رپورټ، بلکې مطبوعاتي کتنه دراورو. د افغانستان د څېړونکو شبکې افغان انالیس نیټورک څېړونکي کیټ کلارک په خپلې ولیکنه کې وایي چې د انتخاباتو د څو میاشتني جنجال وروسته اوس د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کولو تړون لاسلیک شو چې د بریالیتوب لپاره یې ضروري ده چې سیاستوال په اخلاص شریک کار وکړي. د دې مقالې غټ ټکی ورو د افغانستان د چیرونکو شبکې یا افغان انالیس نتورک په یو مقاله کې لیکلي چې د دې هیواد د انتخاباتو د دریو میاشتو تر تیرېدو وروسته د ولسمشرۍ امیدوارانو یا کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي حکومت د جوړولو پر تړون لاسلیک یا دستخط وکړ. لدې 200 وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وویل چې د رایو تفتیش یا څېړنه ختمه شوې ده. دوی که څه هم د نتیجو اعلان وکړو، خو په دې اعلان کې دا نو راغلي چې کوم کاندید څومره رای اخیستي. د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی وویل چې اشرف غنی ولسمشر او عبدالله اجرایوي رئیس شو. په دې مقاله کې راغلی چې د عبدالله ټیم ګواښ کړی و چې که د انتخاباتو کمیشن نتیجې داسې اعلان کړي چې اشرف غنی پکې تر عبدالله ډېر مخکې وي، نو تشدد به رامنځته شي. د عبدالله ټیم د جون په 14مه شوو د انتخاباتو کې د اشرف غنی په ګټه د درغلې او د کېدو تورونه لګولي وو، خو د یوسف نورستانی په اعلان کې د رایو تر څېړنې وروسته هم دا ونول شول چې چا څومره درغلې کړې. البته نورستانی زیاته کړه چې نتایج دواړو کاندیدانو ته لیږلي او په وروسته وخت کې اعلانول شي. څېړونکي کیټ کلارک په دې مقاله کې لیکي چې عبدالله چې څه غوښتل هغه یې په لیکلي شکل واخیستل. نوموړی به په نوي ایجاد شوي پوسټ اجرایوي رئیس یا چیف ایگزیکټیو کار کوي. اشرف غنی به ولسمشر وي. ټول به څلور نوي پوسټونه، یعنی د وزیر اعظم په شان د اجرایوي رئیس، د هغه د مرستیالانو، د اپوزیشن مشر او د وزیرانو شورا چې مشري به اجرایوي رئیس پر مخ به رامنځته کیږي. د افغانستان د څېړونکو شبکې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې د مهمو اقتصادي چارو او امنیتي چارو د وزارتونو وزیران به د ولسمشر او اجرایوي رئیس په خوخه مقرریږي. په شوي تړون کې ویل شوي چې ټول خلک به د استعدادونو په بنیاد ټاکل کیږي. دوه کاله وروسته به لویه جرګه فیصله کوي چې آیا د اجرایوي رئیس پوسټ د وزیر اعظم پر پوسټ بدل شي او کنه. کیټ کلارک وړاندې لیکي چې اشرف غنی لا وار د مخه ویلي وو چې ولسمشر ډیر واک لري او که دی ولسمشر شي نو دا واکونه به تقسیم کړي. دا هغه د یو ویند فیض الله زکی له خولې په مقاله کې راغلی چې دوی په دې تړون خوشحاله دي ځکه چې د افغانستان ټول خلک به په راتلونکي حکومت کې برخه اخلي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې د اجرایوي رئیس واکونو معنا دا ده چې د ولسمشر اختیارات به د تیر په شان ډیر نه بلکې محدود وي. کلارک زیاته کړې چې اوس د راتلونکي حکومت ښه کارکردګي او پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې څومره ښه خلک په مهمو پوسټونو مقرریږي. لیکواله وایي افغانستان ته ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي او که ولسمشر او اجرایوي رئیس په خپل منځ کې په خلوص سره کار وکړي د دې مشکلاتو حل راوستل کېدای شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د اگست له 14 تاریخ راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت د استعفا لپاره د عمران خان احتجاجي ناستې دوام لري. اوس هغه د احتجاجونو دا سلسله نورو ښارونو ته هم پراخول شروع کړي دي او تېره ورځ کراچۍ کې یوه جلسه کړې. کارپوهان وایي اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف احتجاجي ناستې زور ختم شوی، نو ځکه هغه د جلسو کول په نورو ښارونو کې شروع کړي دي. ځینې سیاستوال تور لګوي چې تحریک انصاف د دې جلسو په وسیله انتخابات لپاره تیاری کوي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان تېر ورځ په کراچۍ کې خپلې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به د هیواد په نورو برخو کې هم دا قسمه لوی جلسې کوي. د یادګون غړی عطف خان وایي د دوی د جلسو موخه په وروستیو انتخاباتو کې د شوو مشکوکه درغلیو په اړه ولس کې پوهاوی پیدا کول دي.
نو انتخاباتو تیاری خو فلال موږ نه کوو، موږ خدا وایو چې کوم غلط کار شوی دی په الیکشن کې ریکینګ شوی دی، دا غي د زول چې څه شوی دی دا غي انکوایری پکار ده. د را روان وخت لپاره سیستم ټیک کول پکار دی او دم د غړو چې تر کومې پورې نواز شریف وزیر اعظم دی تر هغه پورې فیر اند فری انکوایری نشي کېدی.
خو د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب پټک وایي په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد تحریک انصاف احتجاجي ناسته په ختمېدو ده، نو ځکه عمران خان د جلسو لار خپل کړه.
دا چې اسلام آباد کې چې د عمران خان کوم درنا یا ناسته دي هغه نه قرور او ساوتله او خلک چې دي هغه مورال وغورځېده او سلای وغورځېده، خلک یې مایوسه دي. نو د هغه د راجبندي کولو لپاره د دا طریقه وګوره کړه چې د لاړو ورته کراچۍ ته او کراچۍ کې جلسو کړې ده پارچې دا وخی چې دې د احتجاج د ملک نورو حصو ته مغزه کړل شي نو غواړي چې په نواز شریف باندې خپل دباو یا فشار جاری وساتي.
بیا په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه حسن اسکری وایي چې کېدی شي عمران د دا قسمه جلسو په وسیله راتونکو انتخاباتو لپاره تیارې کول غواړي.
تو الیکشن تو شاید فوری طور پہ نہ ہو لیکن یہ جو سچویشن یا سما جو ہے
کہ دیشی چھ انتخابات پہ فوری تو گونے شی خود الیکشن دا کم ماحول چھ جوڑی گی یعنی تقریرونا جلسی کی گی پریوبل نیوکی کی گی لولہ سرجمنی کی گی نو دا خبر نہ دا زکا چھ انتخابات تو خلا ہم ڈیر اورزی پاتے دی او اس نہ انتخاباتی ماحول جوڑا ولو سربا پ عام جوان اثرات پریوزی خدا دا چھ پ حکومت با فشار قائم وی
حکومت پہ دباؤ جو ہے اس طرح ضرور قائم رہے گا.
اپراچہ پٹکوائی کچھ ہم کی دیشی چھے عمران خان دا دغه جلسو په وسیله انتخاباتو لارا تیارے کبھی خدا ممکن نه دا چھے لوقت مخ کی انتخابات وشی دا په خبره زګه چې په پاکستان کې د تحریک انصاف پرته ټول سیاسي ګوندونه له جمهوریت او موجوده حکومت سره ولاړ دي او دا بړنګې دوه تا پرینګ دي.
دا شنه چې کېدی شي چې هغه د خیالي چې انتخاباتو کمپاین جاری کړی دی خدا خبر ده چې بل طرف ته چې دلته موږ بلکې یو آئین لرو آئین کې ځینې خبرې لیکلې دي د پارلیمنت یو میعاد دی د وزیر اعظم د مقررېدو او د لرې کېدو دواړو لپاره طریقه موجوده ده نو داسې طریقه په آئین کې خو نشته ده او که د آئین نه وځي نو بیا ډېر سوالونه پیدا کېږي د آئین باره کې سوالونه پیدا کېږي د ملک د مستقبل باره کې سوالونه پیدا کېږي نو زه وایم چې یقینا چې بې به خواهش به وي ځکه چې خبره کوي چې خلک وایي چې دی وایي چې اوس یو شپېته یم او بیا به شپږ شپېته به یم نو بیا به وزیر ځمکه تپاره بوډا شوی یم نو دی به وخت نه لري بیړه کې وي خدا ده چې بل طرف ته دا ته ملک دی آئین دی اداري
حسن اسکری وای کچه هم د اگست له 14 راهیسی په اسلام آباد کې د حکومت او په وروستیو انتخاباتو کې د مشکوکا درغلیو پر ضد د عمران خان درنی او اوس جلسو د منځنی اوچتې طبقې په ځوانانو کې یو قسم له سیاسي پوهاوی پیدا کړی خو د په خبره دا وخت د احتجاجونو نه دی ځکه که یو خوا انتخاباتو ته ډیر وخت پاتې دی نو بل خوا له دې جلسو او درنو سره کاروبارونه په ټپه ودرېدلې دي او د عام ولس ژوند ډېر متاثر شوی دی. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د امریکا صدر بارک اوباما به په راتلونکي هفته کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې په غړو هیوادونو په خاص توګه په اسلامي هیوادونو ټینګار کوي چې خپل خلک دی په وسلوالو ډلو کې د شاملېدو څخه منع کړي. منیب شیخ نومی یو کینیډایی تن چې په خوا د طالبانو سره ملګری پاتې شوی دا مهال خپل هیواد ته ستون شوی او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د خپل حکومت سره مرسته کوي. نوموړی د ډی پی ای خبری اژانس سره خبرې کړې دي چې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
منیب شیخ د کینیډا په ټورنټو ښار کې پیدا شوی. په کال 1995 کې د 19 کلونو په عمر کې د افغان طالبانو سره ملګری شوی وو او د هغوی لپاره به یې په کینیډا کې ځوانان برتی کول. خو په 2001 کال کې په نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس نوموړي د طالبانو ملګرتیا پرېښودله او خپل وطن ته ستون شو. منیب شیخ په 2008 کال کې د کینیډا د امنیتي ادارو سره د خفیه ایجنټ په توګه کار شروع کړ او د ترهګرۍ یو شمېر خیه ناکام کړی. نوموړی د ترهګرۍ د چارو کارپوه دی او دا مهال په دې برخه کې په برتانیا کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې پښتنه چې مسلمانان ځوانان ولې خپل هیوادونه پریدي او د وسلوالو ډلو سره ملګری کیږي. منیب شیخ وای چې په دې کې دوه بنیادی خبرې دي، یو سخت دریزه فکر او دویم د بیلابیلو هیوادونو خارجه پالیسۍ چې زیاتره ځوانان ورته په جذباتي نظر ګوري. د ځوانانو سوچ ډیر کچوي نو ځکه دغه جذبات پرې غالب شي او د وسلوالو ډلو سره ملګری شي. دا چې زیاتره ځوانان د داعش اړخته ولې رجحان لري، یعنی اکثره مسلمانان ځوانان د مغربي هیوادونو نه شام ته د جګړې لپاره ولې ځي، په دې حکله منیب شیخ ډی پی ای خبری ایجنسی ته ویلي چې په اسلامي تعلیماتو کې داسې حواله شته چې د دنیا اخیری جنگونه به په شام کې کیږي او عیسی علیه السلام به هم په دغه هیواد کې راکوزیږي. نو که تاسو فکر وکړئ د مغربي هیوادونو ځوانان د جهاد په نوم دومره په ګڼ شمېر کې نه خو افغانستان ته تللي او نه عراق ته چې دا اوس شام ته ځي. ڈی پی ای خبری ایجنسی د منیب شیخ نه پوښتلی چې د مغربي نړۍ ځوانان د تشدد لیدو باوجود ولې د وسلوالو ډلو سره ملګری کیږي. هغه وایي چې په غربي هیوادونو کې ګڼ شمیر داسې مسلمانان ځوانان شته چې ښه تعلیم ونه کړي او ښه نوکري ورته هم نه میلاویږي، نو اکثر په جرمونو کې ککړ شي او د نفسیاتي ناروغیو سره مخ شي. بیا چې دغه ډول د تشدد موقع ورته په لاس ورشي، نو هغوی پکې د سکون لټولو کوشش کوي. د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ختمولو په اړه منیب شیخ وای چې په کار دي اسلامي ملکونه او د هغوی پوځونه د دې خلاف جنگ وکړي. البته د نړۍ ستر قوتونه دې ورسره په استخباراتو، فضايي او سمندري برخو کې مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
او د انټرنیټ لاره
مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي.